السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په لاندو خبرونو کو د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د افغان قاچاق کوونکو یوه ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله له منځه وړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د تاجکستان دولتي تلویزیون د یو راپور په حواله ویلي و تنه قاچاقبر د افغانستان له پولې تر راوښتو وروسته په نښه شوي. راپور کې راغلي پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولې ته نږدې همداني سیمه کې شوې. دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تنو جسدونه چې د تخار د ارقد ولسوالۍ اوسیدونکي بلل شوي موندل شوي، خو دا معلومات نشته چې پنځه نور مړي څه شوي دي. وړاندې راغلي د برید سیمه کې په پنځو کڅوړو کې یو سل شپاړس بستې نشئی مواد موندل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي ملي د ګردیز ملي تلویزیون خپرونې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز له کبله ودرېدې. دغه مرکز نن یک شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي د پکتیا ملي تلویزیون خپرونې اوس راډیویي بڼې ته اوښتې دي. د خبرپاڼې له مخې پکتیا درویشتم ولایت دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې دغه بندیز پکې عملي کیږي. د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو سازمانونو پر دغو محدودونکو اقداماتو نیوکې کړي، خو د پام وړ کومه پایله یې نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د تلویزیون د بندیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپلو ورځنیو چارو لپاره له ویډیویي راپورونو کار اخلي. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي لږ تر لږه لس تنه په یو ترافیکي پیښه کې مړه شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې پیښه نن سهار د هرات کندهار پر لویه لار د هرات د زاوال ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې. په زاوال ولسوالۍ کې د امنیې قمندانۍ مرستیال یار محمد صادق ویلي پیښه د یو مسافر وړونکي 302 بس او فلاین کوچ ترمنځ د ټکر له کبله شوې. هغه ویلي مسافر وړونکی بس له هراته کندهار او فلاین کوچ له دایکندي هرات ته روان و چې سره ټکر شول. د پیښې لامل تر اوسه نه دی څرګند. د روان کال په اسد زمري میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنځ له ایرانه د ایستل شوو کډوالو یو بس له یوې لارې سره ټکر شو چې لږ تر لږه اویا کسان پکې مړه شول. لازادی رادیو خبرو ته غواګی است. د افغانستان 500 چنه تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پانل لیکلی دغه محموله پرون د لیندۍ په لومړی صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام وکړي. دغه په خبره د توتانو، انارو او مڼو د دغې محمولې ټول ټال ارزښت 2.5 لک ډالره کیږي. او د اروپایي ټولنې، امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د واشنگتن پر وړاندیز شوې طرحې بحث کوي. دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندیز شوې طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل د اوکراین ولسمشر تر پنجشنبې وخت لري چې دغه 28 ماده ییزه طرحه تایید کړي. طرحه کې له اوکراین غوښتل شوي چې د جګړې د پای ته رسېدو په بدل کې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري، د پوځیانو شمېر کم کړي او ناټو سره د یوځای کېدو له غوښتنې تیر شي. آزادی رادیو تا وگست ور بشده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. سر مطلب مو په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو په اړه دی. د حکومت خپلو اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې د یو شمېر ښځو لپاره د ګنډلو یا د خیاطۍ د ورکشاپ په لاره اچول شوی. د هغه هم داسې وخت چې لزګونه لزده کړو راګرځول شوي نجونې پکې په کار بوخت دي. په هرات کې د زعفران ګل د ملي لسم جشنواري په ارتباط هم رپورټ لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میشتو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي وایي د غیوات حکومت خپلو اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. دوی وایي د پاکستان حکومت دا هم ویلي که کوم پاکستاني بې اسناد افغانانو ته کور ورکړ بندي بشي. د دې افغانانو په خبره د افتا سال کې ده چې د پاکستان حکومت لا لوړاندې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې رد کړي او اوس مهال هلته میشت ډېری پناه غوښتونکي د استوګنې قانوني اسناد نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداری ورکړې او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنه کړي. د افغانان وایي له دې عمله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو له سیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس آی وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو 15 اولادونو او میرمنو سره له تیرو 8 میاشتو راهیسې دغلته استوګن دی خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزه نه ده ورکړې.
حکومت چې دی د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی دی چې کورونه دې خالي کړي له کورونو دې ووځي. نو له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زر پروسس شي او لږ تر لږه د دوی یوه لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته ستونزې سره مخ دی او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د کور مالک بدون اسناد ویزې یو افغاني ته کور ورکړل شو. نو د کور مالک او کرایدار سیده دواړه به نیول کیږي او زندان ته به وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډېر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمینه اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهېږي چې څوک له یوې خوا د کیس کارونه هم روان دي. بهر ته د تګ لپاره منتظر یو. هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید هغه بند کړی. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. بیخي یو نوه رواني ناروغي موږ ته پیدا کړی له ډېرو تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسؤلینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړې چې بیا اسناد کډوالو ته د کورونه دوکانونه او ملکیتونه په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناد افغان کډوالو ته کور دوکان یا هم کار ورکړي قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمین اسلام آباد کې اوشمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه ناوخته د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او عام خونو ته ننوځي او ځوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته ستنول شویو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22 له ایران او پاکستان نه 2102 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1855 تنو ته رسیږي. کمیسون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنیو کې نه ویشتي له ایران او پاتې نورې له پاکستانه په خپله خوښه او جبري ډول ستنې شوي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلی و چې د روانې نومبر میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر 3 نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د ګنډنې یا خیاطۍ کارخانې جوړې کړي چې لسګونه نورې له دندو او زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره کار کوي. دوی وایي اوس د خپلو ماشومانو روزنه کوي او د خیاطۍ له ماشین ګټه اخلي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار راوګرځولې او له شپږم ټولګي پورته نجونې یې له زده کړو منع کړې. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې.
دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. د کارخانه د غزنی ولایت دی اوسیدونکو میرمنې لخوا کابل میشتو میرمنو او انجنونو ته جوړه سوې ده. د چېونو غوښتل نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په تېر جمهوري نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو په راتک سره په کور کې نول سوې ده. د پنځو ماشومانو مور ده، خاوند یې هم په خیاطۍ کې کار کوي، خو د کور ډېر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته هم شاګردان ته درس ورکوم، چرمدوزی او خیاطي زه خپله هم خیاطي کوم. خلک دي وته جامې راوړي، ما نه د محفلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کې باندې کار کوم، سم شاګردان یم، هم درس ورکوم، د خیاطي سامان د اشیان هم سره خرڅوم. کوچنی ویترین مې د دکان مخې ته ایښې. اول مې سات دومره نه و ښه لکه اوسې ده، ستا دغه سې مېرمنې ډېر شته چې د درس هغه نهله خپلو وظیفو چې پاته شوي دي، دا بېرته دا د موږ هغه ته مسلک ته
دا زیاتوي چې یاده کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې ښځې او نجونې کار کوي چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې او له زده کړو راګرځول شوې نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. دې هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې سمستر پاتې و چې بندیز ولګېدم. ما قبل کې برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یوه نجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو، له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو میرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو او د جمو ګنډلو یو کارخانه مشره وایي چې په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو کې دنده درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه، د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. دی هم د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما تولیدی دارم به جبرائیل ته 15 و لباس میدوزم.
زه په جبرائیل کې تولیدی کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم. 25 ټونه مې کارکونکي دي. اوس خټولي خزه په خپل کورونو کې خیاطي شوې دي. تومره چې خیاطان دي دي شوې، تومره پیریدونکي نشته. دلته ورځ بلې ته خزه ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقې یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خبر شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه یې دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او تولید په کچه کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال په هرات کې د زعفرانو د جشنواري په لومړۍ ورځ وویل سږ کال په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي. خو د زعفرانو یو شمېر بزګران او د زعفرانو د شرکتونو مسؤلین وایي سږ کال حاصلات د قناعت وړ نه وو، خو په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو غوښتنه زیاته ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږکال د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي او په ټوله کې 1,60,000 ټنه زعفران تولید شوي. د دې وزارت مرستیال سید اعظم عثماني پرون شنبه د نومبر 22 په هرات کې د زعفران ګل د 10 جشنواري په لومړۍ ورځ ویل دا شمېرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د 3 ورځو لپاره جوړه شوې او 2 غرفې په کې کېښودل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی وو. دغه ټولنې وړاندوینه کړې وه چې سږ کال به د 3 کلونو په پرتله 10% کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمېر بزګران وایي سږ کال د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل یې دوی له نویو ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کومو ستونزو سره مخ یو، د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړ یو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندویه بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو.
دی وایي په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې 70 بزګران شته. سږ کال د ګرمۍ له امله زموږ حاصلات ډیر کم وو. بزګران له دې امله چې د نړیوالې ټولنې او دولت له لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسؤل عبدالله خیراندیش هم دغه ډول ستونزې تاییدوي. وایي د وچکالۍ له امله د زعفرانو په تولید کې کمښت راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته این سال خوشحالی بود.
دوی د تیر کال په پرتله سږ کال وچکالی زیاته وه او زموږ حاصلات هم کم وو. خو له نیکه مرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راځي بیې هم لوړې شوي. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115,000 افغانیو ترمنځ پیر او پلور کیږي. په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان په وروستیو کې پیل او د عقرب تر نیمایي دوام کوي. زعفران د افغانستان له 10 په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې 2 شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نوموړي وویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د 1 کیلو بیه له 1,300 تر $2,000 رسیږي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهورو زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معایناتو وروسته د مزې او خوند له اړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنټیر افغانستان په خپل ایکسپانډ په بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایی خدماتو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنې وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل 4 ورځې مخکې یو وراره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو وراره چې زما د خپلو اولادونو په څیر یې د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه وو. 1 کال عمر یې لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله.
خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمېر نور افغانان چې وروستیو طبي پیښو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سږ کال یې ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بېلابېلو ناروغیو وخته شوي او د روغتیایي اسانتیاوو د نه موجودیت له امله اوسمهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فریدالله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونې زلزله کې زیانمن شو او اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا یخه ده خیمې دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ ده هوا داسې قرباني چې هلته مریض نه وشي ماشومانو کې نو د مرستې په بش کې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وایي نو داسې څه مسله به نه وایي چې هر ټیم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د 9 نومبر 2023 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکاره ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 8500 ته رسېدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکي کې صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو له ستنېدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان مفصل رپورټ ته.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپلو سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا UNDP وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د راپور له مخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هېواده د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت د نړیوالو مرستو نشټوالی ژوره بېوزلي اقلیمي سختۍ وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو محدودول د ستنېدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان استون کرل شوی افغان سناګل وایي
زه د غربت د حکومت څنګه ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به د غږ څو پورته کې دي مونږه وا غږ به څو کاوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان یو کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څو کې کولای سم کار روزګار نه سي دی به صحیح حساب کې.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدی هواده یو استنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
کاسه کومنګ نه کړو موږ سره هیڅ امر ستنه د کړې دلته کار هم نشته چې خاوند ملاوش یو هلته کار وکړي
نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزورۍ ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانی پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسیې رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپایي اتحادیه یې لا هم په رسمیت نه پیژني. د اروپایي اتحادیې د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو له مخې د سش کال د جون او اګست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې 3.5% افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچه په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې 2 برخې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپله خوښه.
تقریبا 10% ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسی او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي روستو خونسی ته نشي تللې او خصي کار نشي کولی.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسېدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې له ستنیدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، 80% وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
دلته معروف ولسوالۍ کې څه کم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی، ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه سختې محرومې شوې دي. ویګنار راجا ټینګار کوي
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه
هر افغان نارینه، ښځینه، الکان او انجنی باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان ښځې او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په 20 مخبور شو ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څو خوري له خپل روغتیايي خدماتو تیریږي او نیوي سلنه پوره وړي دي. لبلخوا دا فشار پر شزو لا زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه شپږ سلنې ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره له طالبانو غواړي چې د شزو پر کار لګول شي.